وی ای ډی وای د دې مخامنې خبرونه د اهمو ریپورتونو سره ټکی. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د پرله پسې حمله او تشدد له امله خلک اندېښمن ښکاری. سیاسي ګوندونو هم په امنیتي ادارو غږ کړی چې د بلوچستان امنیت پام وکړي. په دې اړه به بیلابیل نظرونه او غبرګونونه در سره شریک کړو. قطر، امارات او ترکیه ته د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټامس ویسټ نوې دوره. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې که د دوی په ځانانه کارکونکو د طالبانو بندیز لري نشي، ملګری ملتونو ممکن په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي. د طالبانو عکس العمل به هم در سره شریک کړو. د نړۍ د بیلابیلو ملکونو د اقتصادي حالاتو په اړه د IMF تازه پیشګویي خپره شوې ده. د دې ادارې تر مخه پاکستان کې به اقتصادي وده ټیټه او د ګرانۍ کچه بلا هم زیاته شي. په واشنگتن کې د IMF او ورلد بانک د روانو ناسو په صورت حال به هم تاسو خبر کړو. او په سوات کې د تیر کال سیلابونو د کبانو کاروبار ته لوی نقصان رسولی دی. ویل کیږي چې سوات کې د مایانو د ساتنې 3.5 فارمونه زیانمن شوي او سلګونه خلک بیروزګاره شوي دي. نور رپورټونه به هم لرو. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشه په خیر راغلی. دا د وی ډی و د روانو چارو خبرونه ده. وخت شوی دی په پیښبر کې د مخصوصن لس په کابل کې د مخصوصن نه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یوه بجه ده. فواد لامیم او هیله ده د دې پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. په تیرو دوو هفتو کې د کوټې په شمول د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د تراګری په پیښو کې نږدې 40 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې د ژوند د هرې شعبې سره تعلق ساتونکي وګړي د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. په نښه شوو خلکو کې د امنیت د غړو سره سره ولسی وګړي هم شامل دي. تفصیل یې د نعمت سرحدي په دې رپورت کې اوریدل شي.
په بلوچستان ایالت کې رواني ترګری پیښو په عام خلکو، تاجرانو او سیاسي وګړو کې سخت تشویش رامنځته کړی دی. د مخې څخه د ګډوډۍ سره مخامخ بلوچستان ایالت کې په تیرې دوه اونۍ کې د بم دماکو او د ادبي وژنو په پیښو کې ناڅاپه زیاتوالی راغلی دی. د بلوچستان تاجرانو سازمان غړي وای په صوبه کې رواني دغه د بدمنۍ پیښو د دوی پر کاروبار او پر ملکي معیشت باندې منفي اغیزا چوي.
په کوټه کې په مین مرکز ښار کې دوی پرله پسې بم دماکي وسوې. یعنی په ماه رمضان مبارک کې خلک تاجر برادری در کور در بازار مې بوزن دي. پر ګن پوینټ باندې موټرسایکلان اخسل کیږي، گاډیان اخسل کیږي. یعنی دا وخت په ټول صبح کې بدامنی ده. موږ غواړو دا چې د بدامنی د لریکولو لپاره چې دا کم لهر دی پاغه کې صبح ګورمنټ تي بلپور نوټس واخی.
تاجرم پریشان دي او دا رقم عوام هم پریشان دي. دا رقم چې دي سرکار په خپل پریشان دي. دا غله، دا ډاکوګان، دا ټارګټ کیلینګ، دا شانته وینې چې په ښار کې کیږي، خلک ټول پریشان دي. په لاره سره روشک پر یو کونجه یې وشتلې، پر بل کونجه بل نیولې، پر بل کونجه بل څه شي اخستی.
د بلوچستان اعلی وزیر میر القدس بزنجو او د داخله چارو ایلتی وزیر میر زیالنګو په خپل بیلبل بیانونو کې د دغه پیښو غندنه کړې ده او د پیښو پلټنې کولو او پکې ککړ عناصر د نیولو امر او چارواکو ته کړی دی. خو د سیمو قبایلو پر دغه رنګ ترګری پیښو پر عامه ګڼ ګڼ ځایونو کې تر سره کیږي او عام خلک په نقشه کیږي د انسانیت ضد عمل بلل دي.
خلک د شاپینګ د لپاره رواني په کوټه کې سودا کوي، بچانو له سودا وکي، د هغه پیملانو خلک په دې کې شهید سی. نو په کار د دې چې د حکومت ور چارواکي په دې باندې سخت اقدام واخلي. دا د علاقې سره، دا د وطن سره، دا د عوامو سره ظلم دی او کم څوک صداره کتونه کوي چې په علاقې کې د امن امان خرابولو کوشش کوي، یا ټارګټ کې لینک کوي، یا د بم بلاست کوي. دا د انسانيت قتل دی.
که څه هم دا ترګری بریدون اکثر پر چارواکو سوي دي او د دې په لوي کچه ځاني تلافات اړولې دي، خو پر دغه سیاسي کارپوه نو په خپل لري عمل کې ویلي دي اسپروان آلات کې د باید حکومت او امنیتي ادارې خپل ځمړی په پراتو کې سر تر سوالو د پاره نوی پلان جوړ کړي.
اوس پولیس ثاني لیویز تړلې دي. پولیس تړلې دي. د دې وایي چې موږ تاسو نه ستنه چې پولیس پر تاسو نه لري، نو به موږ څه تاسو وکړي. په کار خدای دې چې سرکار په دې کې ډیپټي کمشنر او ډي پی او په دې خپل الیکشن واخی، خپل چاپیو
پا په تیر دوه اونۍ کې په کوټه کې کنداري بازار په برید کې دوه پولیس چارواکي او دوه عام خلک په کوښلاخ کې د پولیس او شکمن ترګر ترمنځ په دوه نشوټو کې شپږ پولیس چارواکي او دوه شکمن ترګر وژل سو او هم په کوښلاخ کې د پاکستان د پزایې پوج یو چارواکي په دبي وژنې کې وژل سو په ارنای کې په بمی برید کې یو ځای ټکدار او په مستون کې یو مذهبي عالم او په پنجګور کې دوه عام کسان او په تربت کې چې د مکمسیت یو مسی کارمن د وژلو پیښه مخ ته راغلي دي د مستون د مذهبي عالم د وژلو د پیښه ذمہاري داعش تندرو ډلې منلې ده او د نور بیلابیلو پیښه ذمہاري تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون خوشوون کې ډلې بیلې پر غاړه اخیستې دي نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا ټي وی چمن
یام په خیر راغلی لکه څنګه چې مو په ریپورت کې هم واوریدل په بلوچستان کې تیرو څو ورځو کې امنیتي حالات لا پسې خراب شوي او خلک یې ډیر اندېښمن کړي دي سیاسي څېړونکو وایي په بلوچستان کې د خرابو امنیتي حالاتو وجه د حکومتي ادارو ناکامي ده چې نه یوازې خپل بلکې خلکو ته هم په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي په دې اړه د کوټي ښار نه زموږ خبريال حمید سمسور دا ریپورت را لګړی دی
د بلوچستان اسمبلی د مخالفی ډلې د بی ان پی منګل پارلماني مشر نصیر احمد شوانی په بلوچستان کې پر کړکېچنه امنیتی وزبانی سخت تشویش څرګند کړی بی ان پی منګل که څه هم په مرکزی حکومت کې د ائتلافي حکومت برخه ده خو په بلوچستان کې خراب امنیتی وزه د صوبایي حکومت ناکامي وبلله
سکیورټي باندې 70 ارب روپې زموږ پی ایچ ډی پی کې چې هر سال موږ د غمنومان نه پاره یو لیکن د دې باوجود چې بلوچستان کې کوم امن او امان دي یا دغه فرصونه چې هر ځای د چک پوسټونه لرو لیکن هغه غو باوجود هغه امن او امان خو نهسته بلوچستان کې
چېړونکي وایي چې د بلوچ وسلوال سازمان د پنجګور د پروم د ګلزار امام شمبی چې د بلوچستان نېشنل آرمی مشر وو داغه د نیول ورسته په بلوچستان کې امنیتی وزه نور کړکې چنه سوي دا کوم چې دی وسلواله مبارزه کوي
بلوچ لهدګي پسند تنظیمونه دي او کم تحریک طالبان پاکستان یا جیش داعش گروپونه دي دا کاروایونه قبول کړي دي او هغه ډیر زیات اکټیو سوي دي خصوصا کم د بلوچ لهدګي پسند رهنما شمبه هغه گرفتار شوی دي هغه بعد دا ریکشن ډیر زیات شوی دي او کم زموږ سکیورټي پولیس اور لیویز اہلکاران دی اگر کر سرا جو اگر ناکام پادشاہی دی کہ اگر یہ دا عوام تا تحفظ ور کے یا خپل تحفظ وک
سیاسی چڑنکار شہزادہ ذوالفقار وی چې دا د امنیتی ادارو د پټ شبکو ناکامی دا
سره زیات تشویش خبره دادا چې په کوټه کې هغه موجود دی هغه خپل ځای پیدا کړي په عوام کې یو ځای د باید دا د خپل انټیلیجنس چې ډیر مضبوط کی هغه غی علاقو کې چې د خلق خپل د معلومات ټول کی چې دا کم خلق دي چې دوی ته ځایونه ورکی د لطپاتی جی اسلام دوی دوی اسلا پټي دوی چې دی بارود بارودی مواد پټي دوی ګردار شایب مرسته ورسره کوي ولی
د سیاسي چارو څیرونکو خلیل احمد وی چې د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان ترمنځ د خبرو اترو لا ناکامۍ ورسته تحریک طالبان پاکستان څخه کم دزبندیز ختم کړی دی امنیتی وزن نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په خیبر پښتونخوا کې هم کړکېچنه سوي ده
تحریک طالبان پاکستان آزادانه اگر خصوصا خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې آزادانه کاروایان کوي او د بم دماکي کوي ټارګټ کلینګ کوي خصوصا سکیورټي فورسز کم خلک دي پولیس کم خلک دي یا دیس خلدی هغه نشانه جوړی دا طالبان کم افغانستان سره پاکستان حکومت تعلقات اوس هغه اوس پورې نه معلوم کم سمت کې روان دي
په بلوچستان کې د امنیتی وزې پاک لوند دي د لوړی کچ غونډه هم وسوله د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر زیا لنګو ویل چې پر امنیتی عسکرو باندې د بریدونو د ناکام کول په ضد به دوی خپل قواوی نوري متارکی او فعال کړي او صوبایي حکومت به وکړي لیویزو او امنیتی ادارو تب نور جدید آلات هم ورکړي د ډان ورسپانې د رپورت لمخه چې تیر کال په 2022 کې هم په ټول ایواد کې 306 او یا د نامنی بریدونه تر سره شوی وو چې په کوم کې د 25 زمواري تاریخ طالبان پاکستان داعش او بی ال په سره خسته و په دغه پیښو کې د امنیتی عسکرو ترڅنګ 903 او یا کسان وژل شوی وو حمید سمسور وی او ای ډی وا کوټا
ډیو سره اوسئ.
د بلوچستان په اړه خو مو د نارامیو په اړه څه ریپورتونه هغه مو واوریدل. خو د نارامیو پیښې نه یوازې په بلوچستان بلکې د بلوچستان نه بهر په نورو سیمو کې لکه د پاکستان په ځینو نورو سیمو کې او د افغانستان په ځینو سیمو کې هم لیدل کیږي، او په دې کې د داعش خراسان ډله یو اهمه ډله ګڼل کیږي چې په دغه نارامیو کې لاس لري. څېړونکو وایي که څه هم داعش خراسان وسلواله ډله په پاکستان کې منظم موجودیت نه لري، خو روسي بریدونه ښیي چې د کل عدم تحریک طالبان پاکستان په څیر داعش خراسان هم د پاکستان لپاره یو سنجیده ګواښ دی. دوی وايي په پاکستان او افغانستان کې د داعش خراسان موجودګي د منطقې نورو هیوادونو لپاره هم خطر دی، او باید د مخنیوي لپاره یې ټول علاقه ملکونه په ګډه تګلاره وضع کړي. په مخکې په دې اړه زموږ د خبريال عبدالرزاق رپورت دی.
سیلون کوي د لاقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ترڅنګ داعش خراسان هم د پاکستانی ریاست لپاره یو لوی چیلنج دی. دی وايي د ګلوبل جهاد او پونړيواله کچا د خلافت جوړولو نظریه په اساس داعش د منطقې نورو هیوادونو لپاره هم خطر جوړېدل شي.
افغانستان کې چې کلنا د امامت اسلامي تنظیم سنبال کړي ستا چې پاکستان عبوري حکومت وایي دا غین را دی خو ک ٹی ٹی پی دا او ک داعش ته اغیتا یو گراوند پیلو شوی دی. هغه گراوند چې دینه مخ کې دی ته په وزیرستان کې او په نورو علاقو کې هم حاصلو، او اوس محدود شوی دی د افغانستان د خوري پوری، ځکه چې د عراق او سیریا ولا کسی هم اوس ډیره کنټرول کړی دی امریکن او ویسترن الایز، او د دې هدف دا ریجن دی.
داعش خراسان ډلې د روان میاشتې په دوه منیټه په پیښور کې د سیک دکاندار او یو مسیحي د وجلو ذمہواری منلې دي. یادی وسلواله ډلې 13 میاشت په بلوچستان صوبې کې هم په پولیسو د برید ذمہواری منلې وا چې نه پولیس پکې وجلې شوی وو. سیلون کې وای په افغانستان کې د طالبانو واکمنې وروسته داعش خراسان د پولي دواړو الخونو ته په بریدونو کې تیزی راوستي.
التم مطلب حمله زیات شو د داعش دلته هم زیات شو. دلته ګوره یو کال مخکې چې د پیښور کې د امام یا مسجد باندې کوم معاملې شو 500 نه زیات خلک چې پکې مړو، نو ما په خیال باندې چې تر اوسه چې کله نه داعش جوړ شوی دی، نو په دا زمونږ ریجن کې لکه دلته په پاکستان کې دا ټول نه غټه حمله وا، او څنګه چې ٹی ٹی پی مطلب لکه ډیر چیلنج جوړ دی، مشکل جوړ دی، نو سره داعش دی، نو په دې وخت کې چې دی مطلب لکه دا دوړي چې دی یو غټه خطرې دی پاکستان لپاره.
داعش خراسان تیر کال د مارچ په 14مه د پیښور قصه خانې سیمه کې د شیا مسلمانانو په جماعت د ځانمرګي برید ذمہواری هم منلې وا چې پکې د شپې ته ون زیات تنان وجلې شوی وو. داعش خراسان ډلې په افغانستان کې هم د یو شمیر بریدونو ذمہواری په سر اغستی چې پکې د ملکی او غیر ملکی وګړو ترڅنګ طالب چارواکي هم وجلې شوی دي.
رشیا، چاینا، سعودي عرب، ایران چې هغه داسې قسمه قوت سپیس ورکی، نو زه ځکه وایم چې د دې قوتونو نه کار غستل دي، او هغه ته دغه یره دغه خطر دا وړاندې کول دي چې کدا تاسو اوس په دې لیول باندې موږ سره مرسته ونکا، نو دا د مستقبل کې د آل سعود لپاره هم، د خمینی انقلاب لپاره هم، د کمونیست یا د سوشلیست رشین او چاینیز قوتونو لپاره هم د خطر سبب جوړېدل شي.
د امریکا او نور هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمخه د کال 2021م د اگست میاشتې را پدې خو په افغانستان کې د داعش خراسان د غړو شمیره د 3000 نه سیوا شوی، خو افغان طالبان د غشمیري به اساس بولی او وای داعش خراسان په افغانستان کې وسکه منظم شکل ان لري، او د افغانستان ترڅنګ د نړۍ نور هیوادونو لپاره د خطرې سبب نشي ګرځیدلې. طالبان وخت په وخت داوی کړی چې د کابل په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د داعش په ضد عملیات کړي، او د ډلې یو شمیر غړي نیولي او وجلي دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
د خیبر پښتونخوا د جوړ شوی تیړنیز مرکز د تحقیق په اړه کارپوهان وایي که په پښتنه ټولنه کې په دقیقه توګه تیړنه یا تحقیق وشي، نو د ترهګرۍ، انتها پسندۍ، کرکې او د تشدد د خورېدو لاملونه به مخې ته راشي. دوی وایي دغه سیمه د تیرو څو لسیزو راهیسي د جنگ نه اغیزمنه شوې، او د دې له کبله یې په خلکو کې زغم او برداشت ختم کړی دی. د چړنیز مرکز چارواکي وایي دوی د نورو خلکو ترڅنګ په ځوانانو کې ازغم ته د ودی ورکول او د تشدد نه د پاک ماحول پیدا کولو د پاره کار کوي. فریچنواري له نورو جزئیات سره
د خیبر پختونخوا په خاني حکومت په کال 2021 کې په ټولنه کې د ترهګرۍ انتها خوخی او د کرکې خورولو د مخنیوي لپاره په صوبایي کچه یو څیړنیز مرکز جوړ کړای چې په دې لړ کې فعال او موثر کردار ولوبوي. د یاد څیړنیز مرکز چارواکي وایي د جوړېدو نه پسې په عملی توګه کار پیل کړای او په پوهنتونونو، کالجونو او نورو ادارو کې هلې ځلې کوي.
رازو دی خبرې لپاره چې لکه ولې دلته د دې ضرورت را پیښ شو او ولې دې صوبې ته تاسو ته چې څومره ترخګري ده، څومره چې دلته کې نقصانات د ټیرریزم شوي دي، څومره تکالیف چې کم د دې صوبې عوام واغشته دي، تاسو کتلی دي چې د کم کیفیت نه مونږ دا ټول تیر یو. نو هغه لپاره دا ډیره ضروری وه چې مونږ نه اوس یو داسې حل طرف ته لاړ شو چې هغه حل زموږ د خپلو خلکو د مشاورت سره چې مشران ځان سره کینو، د کشران ځان سره کینو، د دې ځای د ځوان کول ځان سره کینو.
د خیبر پختونخوا د غچیرانیز مرکز چارواکي وایي دغه مرکز به په ټولنه کې ترهګرۍ، تخریبي فعالیتونو، ادمي برداشت، کرکه او د تشدد راپورته کېدو علتونو ته کتنه کوي او مخنیوي د پاره به کار کوي. چېرونکو وای په دې وخت کې ضرورت د دې خبرې دی چې په ټولنه کې د سخت دریزې په اړه کار وکړي شي او ځوانان په پام کې وساتل شي.
نو دا یو کمې ده چې لکه زدان دا به روسته ثابتېږي چې آیا د دې اداري سیرنه یا د دې ریسرچ تحقیق چې کوم دی کنه هغه به سونه هدا پوره چې کوم دی کنه صحیح تحقیق وکي او هغه به چې کوم دی کنه بیا په پالیسی سکم شامل شي. تر اوسه پورې ماته داسې صدق کاری زمنګ پاکستان کاونټر ټیرزم پالیسی سکم کې چې هغه کې چې کوم دی کنه ریسرچ بیس تحقیق شوی او دا غنه پاس چې کوم دی کنه پالیسی سازي.
څېړونکو وایي په ټولنه کې برداشت یا زغم ته وده ورکولو ترڅنګ د تشدد او د کرکې د خورولو د مخنیوي په اړه کار کول مهم دي. خو دغه څېړنیز مرکز مشر ډاکټر ایاز خان وایي دغه اداره به په ځوانانو کې تنقیدي فکر ته هم وده ورکوي.
تحقیق په مختلفه اړخو باندې دی او په دې کې به چې څومره موږ ګورو کوم ډومین سي کوم دا ډومین سپیسیفک وایي هغه دادا چې موږ د برداشت ماده والا خبرو کو، ټالرنس والا خبرو کو، موږ سره دلته کې ایجوکیشن انسټیټیوشنز دي، د تر موږ سره اکیډمیا ده، موږ شروع دغه څه کوي چې تاسو لاړ شو او کوم بچی چې موږ سره په دغه پوهنتونو کې موږ سره سبق وي او دغه ځای ته راځي، اول خو موږ د هغوی ذهن وګورو چې د هغوی ذهن کوم طرف ته مایل دي.
څېړونکي وایي کده یاد څېړنیز مرکز لخوا شوای تحقیق او څېړنه په ملکی او صوبایي کچ د پالیسیانو برخه جوړ کړی شي، نو د سره به په ټولنه کې د ترهګرۍ، انتها خوخی او تشدد په پیښو کې کمای راشي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
بیا هم په خیر راغلی. اوس هم د افغانستان په لور ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې په خزینه کار کوونکو د طالبانو غیر قانوني بندیز به دغه نړیواله اداره مجبور کړي چې په افغانستان کې په خپل فعالیتونه بند کړي. بل پلو د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد یو بیان خپور کړی او د خزو په کار د بندیز مسالې د دینی او کلتوري پلوه افغانانو لپاره د اهمیت وړ مسالې په توګه یاد کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازی تامس ویست د قطر، متحده عربی امارات او ترکیه سفر کوي چې د افغانستان په حالاتو خبري وکړي. نور جزئیات د نوشیروان قلندر نه په دې رپورت کې واوري.
Our colleagues on the ground at the UN mission
په نیویارک ښار کې د خبري کانفرنس په وخت د متحده کامونو د عمومي منشي بیان خبري اعلان ته ویل چې افغان میرمنو باندې د نړیوالې ادارې سره کار کول باندې د بندیزونو ورسته مجبور دي چې په جنگ ځپلي هیواد کې د بشري مرستو کارونه وتړي.
اپډیټ فرام افغانستان، یو ویل هاف سین دیر آر کالیګز ان کابل ایشو.
د افغانستان د ورستوي حالاتو په اړه به تاسو هلته زموږ د همکارانو بیان لیدلی وي چې وايي په افغانستان کې د غیر رسمي حکومتي ادارو د چارواکو لخوا له نړیوالې ادارې سره په افغان میرمنو له بندیز وروسته یوناما د روان کال د مئی میاشتې تر 15 پورې د کار جاری ساتلو عمل ته بیا کتنه پیل کړې ده. دوی د ضروري کارونو او د ممکنه نتیجو په صورت کې د بیړنیو حالاتو په منصوبه مشوره کوي.
د افغانستان لپاره د متحده کامونو د مرستو د دفتر یوناما چارواکو نن په کابل کې د طالب چارواکو سره هم لیدلې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د افغان میرمنو نړیوال ادارې سره په کار کولو د بندیز مرسته کړې ده. هغه ویلي دي خود دې مطلب دانه دی چې ګنې د ښځو سره توپیری چلند کیږي. په سلامتی کونسل کې د برتانیې مستقل استازي تیرونه د کونسل د غونډې وروسته خبري اعلانو ته ویلي وو د طالبانو فیصله خوفناک ده.
په تیرو 18 میاشتو کې چې طالبان په کابل واکمن شوي دي مونږ پر لپسې دا مهمونه لیدلې دي چې د ژوند د هر اړخ نه خزې لری کړې شوې دي. پرایمري سکولونه، پوهنتونونه او پارکونو ته د خزو تګ او په غیر دولتي تنظیمونو کې د دوی هلې ځلې بندې کړې شوې دي. د دې ترڅنګ د سړو په لاس خزو سره د انساني او صحت مرستې قابل رحم مثالونه موجود دي. نړیوالې ادارې به تر هغه خپل کوششونه جاري ساتي چې خبرې صفانه شي. مونږ په کار د طالبان د فشار د لاندې راولو چې د افغانستان نیمایي آبادی د ژوند هر قسمه حلو زلو کولو ته پریږدي.
د امریکا خارجه وزارت د یو بیان تر مخه د نړیوالې ادارې سره په خزو کارکونکو د بندیزونو وروسته د پیدا شوو چیلنجونو حل لارې لټولو لپاره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ د قطر، عرب اماراتو او ترکی په سفر روان شوی دی. د رواني میاشتې 18 نیټې پورې په دې سفر کې بعد د درو اسلامي هیوادونو د چارواکو سره د طالبانو په فیصلو خبرې اترې کیږي. د متحده کامونو د عمومي منشي ویان ویلي دي د نړیوالې ادارې د کارکونکو فعالیتونه په فوري توګه محدود کړي شوی دي. خو وايي د طالبانو فیصلې د قبلول وړ نه دي.
یو ان نېشنل پرسنل بوث وومن اند مېن هاف بین انستراکټډ
نات د ملګرو ملتونو شجو او سړیو کارکونکو ته لارښوونه شوې ده چې د ادارې دفترونو ته د کار لپاره نه ورځي. د دفتر کارونه به محدود او د مطلوبه ضرورتونو مطابق کیږي. دوی به لکورونو کار کوي او تنخواګانې به ورکول کیږي. یوناما ویلي د بحران په نتیجه کې د افغانانو د حالاتو ذمہوار به د افغانستان غیر رسمي چارواکي وي. د امنیت شورا د لارښوونو پر وړاندې به یوازې د طالبانو غیر رسمي چارواکو سره په اصولي او تعمیري معاملاتو به ممکنه رابطه کیږي.
د نړۍ لخوا د سخت خبرګون باوجود طالبانو د اپریل په 10 نیټه د افغانستان په یو بل ولایت هرات کې هوټلونو او پارکونو ته د خزو پتک باندې تازه بندیزونه په ځای کړی دي. نو شیروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگتن ڈی سی.
بیا هم خیر راغلی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو څلورمه غونډه د اپریل په 14 نیټه د ازبکستان په سمرقند ښار کې پیل شي. د روسیې تاس خبری ادارې ویلي چې د دې غونډې مشري به د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په غاړه وي. طالبان دې غونډې ته نه دی بلل شوی. نور جزئیات د وحید فیضی په رپورت کې.
په پام کې د 4 اپریل په 14 د ازبکستان سمرقند کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او روسي د بهرنیو چارو د وزیرانو څلورم کانفرنس جوړ شي. د روسي تاس خبری اژانس پر راپور کې ویل چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مشي روسي پلاوی به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او د افغانستان په سیاسي وضعیت به بحث وشي.
د دې هیوادونو لوی خطر چې دوی احساسوي هغه دا دی چې کېدای شي په افغانستان کې د طالبانو په موازاتو کې دغسې نور ګروپونه وسوال ګروپونه رشد وکړي، ترقي وکړي او قوت پیدا کړي چې دا هغوی مهارول به بیا نه د طالبانو په وسه وي او نه به بیا بله داسې قوي چې دغه مهار کې. نو په اوسنی وخت کې د افغانستان په حالاتو باندې د طالبانو په وجود کې هم دغسې یو کنټرول باید دوی ولري چې په دغه قلمرو کې دغسې تروریستي ګروپونه رشد ونه کړي.
ویل کیږي چې د سمرقند په غونډه کې به افغانستان کې دروان انساني ټولنیز او اقتصادي وضعیت په اړه هم بحث او ارزونه وشي.
اصلی نگرانی یا ډیر بریده نگرانی د همسایګانو د تروریزم د لا سیاتیدو په تړاو ده، او داسې د مخدره موادو د لا زیاتیدو او د هغې د دوران په اړه هم دی. دا دغه دوه اصلي ټکي د دغه غونډې په اجنډا کې هم رانغښتي دي. په څنګ کې دې ته هم تشویش زیات شوی دی چې طالبانو هغه کوم وادي چې قریبې د ټول ګډون یا د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه او د بشري حقوقو د تامینولو مخصوص د ښځو د حقوقو د تامینولو په اړه هغه کومې ژمنې چې کړې وې هغه ته متحد نه دي.
په دې غونډه کې د طالبان د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي. موږ هڅه وکړه چې د طالبان نظر هم واخلو خو بریالي نه شو.
اصلا خو طالبانو ته همسایه ملکونه نړیوال د تروریستي ډلې په سترګه ګوري، او همسایه ملکونه او نړیوال تلاش کوي چې دوی په رسمیت ونې پیژني او تر څنګ یې مګر یو روابط ایجاد کړي.
یو شمېر څېړونکي وایي ځینې هیوادونه لا هم اندېښمن دي چې د ترهګر لخوا د افغانستان خاوره د هغوی په وړاندې اونه کارول شي.
یو نیم کال کې د افغانستان زمکه سکم دا د ازبکستان په خلاف وزل استعمال شوی دی. د داعش طرف نه وزل اٹیکس شوی دی، اگر چې هغه میزایل اٹیکس په څه نقصان نه کړی ازبکستان کې، هغه سرحدي علاقو کې شوی وو، په افغانستان زمکه نه شوی وو. خو کتا سو دا وړی دا په طالبانو باندې د بدعتمادي اظهار دا. طالبانو د دوه اکاؤنٹ د لاندې ویډیوز د افغانستان زمکه د ګاونډي هیوادونو یا ملکونو مخالف نه استعمالیږي، خو هغه داعش هغه سیس چیلنج کوي.
د دې ټولو مسایلو په اړه طالبان تازه څه نه دي ویلي، خو د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایوی بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې دوی له ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي.
چې موږ یو متوازن سیاست په مخ وړو، موږ نه غواړو چې افغانستان د نړۍ د قوتونو د مقابلې د منفي مقابلې ډګر شي.
پر افغانستان د طالبان د بیا واکمنې دو لږ تر لږه شل میاشتې وروسته لا هم نړۍ طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
بل اړخته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي د پاکستان په کراچي ښار کې دوه میاشتې وړاندې د 500 نه زیات افغان کډوال زندانی شوي وو. په پاکستان کې د دغه ادارې ویان قیصر افریدی وایي چې دوی په هڅو سره ډیر شمیر زندانی افغانان خوشې شوي دي. د ښاغلي افریدی سره شاهناز نفیس ځانګړي مرکه کړي او لومړی ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو څومره افغانان بیرته پاکستان ته مهاجر شوي دي. د هغه ځواب داسې وو:
اگست 2020 کې د اگست نه پس زیات شمیر د افغانستان افغانانو له کومې دلته راغلي، نو په دې کې د حکومت د شمیرې په مطابق شپږ لکه خلک هغه پاکستان ته راغلي دي. او دا چې کوم خلک دي افغانان دي، دوی هم په مختلفو سیمو کې زیات شمیر په خیبر پښتونخوا کې، بلوچستان کې، بیا په اسلام آباد کې، نو او نور هم داسې ښارونه دي چې هلته کې دي.
کیسر خان افریدی صاحب، تاسو سره داسې هم کومه شمیره شته د هغه افغان کډوالو چې دې وخت کې په پاکستان کې موجود دي، خو د هغې هدف کوم درې هیواد دی، او هغې سره ستاسو UNHCR چې دی څه مرسته کوي؟
زموږ چې کومه خپله کوټه ده د ریسیټلمنټ، زموږ د درېیم هیواد کوټه چې کومه یې ډېره زیاته کمه ده. دې کې موږ هغه خلک ټارګټ کوو چې کوم زیات ولنربل، چا ژوند ته چې ډېره زیاته خطر ده په افغانستان کې، مثلا یا جرنالستان شو، یا هیومن رایټس ون شو، یا نور داسې چې کوم زنانه شوې چې د هغوی دغته رسېدې، یا ماشومان شو، نو څه داسې پروفایل چې هغه موږ پرایورټایز کوو. نو دې موږ دا وایو چې دغه چې کومه کوټه ده ډېره کمه ده، د 2023 لپاره هم داسې و، بیا د 2023 لپاره هم کومه ده. زموږ کوشش دا دی چې دغه هیوادونه سره هم موږ اډوکیسي وکړو چې موږ ته دغه کوټه زیاته کړی شي، چې موږ زیات خلک هلته کې ریفر کړو.
کیسر خان صاحب، داسې رپورټونه هم راځي له پاکستان نه چې پاکستان کې د بیلابیلو برخو کې، په خاصه توګه په کراچۍ کې، په زندانونو کې داسې افغان کډوال اچولې شوي دي چې هغه ویلټ یا خرا اسناد چې دی هغه لري، په دې اړه تاسو څه معلومات لري؟
دی حوالے سر ہو زمونگا چکم ہمکاران دی انتا کی انتا پا کراچی کی ہم دی با فار آپس کی دی حوالے سر زمونگا ہم ایو میش دو مخ کی چکم دا سند کم صوبائی حکومت چکم سینئر کسان دا ہوئی سر ہم پا دیا خبر انتر شوئی بھی چی دا خلق باید چی عریس نکلی شی دا بے گونا خلق تیزا کا چی ہوئی دا د افغانستان راغلی هلته کې هم د دې ژوند ته خطر درلود چې دلته کې هم راشي، نو باید چې دلته کې موږ ورته سپورټ ورکړو. په دې حوالې سره موږ خپل کوشش روان دی او موږ دا خلک سپورټ کوو، او ځکه په دې کې څه داسې خلک وو چې ان ډاکومنټډ زیات شمېر هغه دا وو چې هغوی سره اسناد نه وو، چې چا سره اسناد وو یا مثلا چا سره چې پی او آر کارډ وو نو هغوی موږ هلته نه ریلیز کړو. کم خلک هلته چا سره چې اسناد نه وو نو هغې کې بیا نو وکیلان هم چې کوم والنټیئرز وي هغې دې باندې فالو اپ کوو. ورسره ورسره موږ دلته کې هم وفاقي حکومت نه هم او صوبایي حکومت نه هم بار بار همدا درخواست کړی دی چې باید چې دا خلک ونه نیولی شي، او که ونیولی شي نو بیا باید چې دا خلاص شي. زمونږ خپل یو الګ پروګرام دی، اډوایز اینډ لیګل ایډ سپورټ پروګرام، زمونږ خپل نو سره ډېر زیات وکیلان دي په پوره ملک کې، نو داسې چې کوم ډاکومنټډ خلک یا داسې کوم اریسټ شي نو هغه بیا موږ د تارون را خلاصو یا د هغوی کیسونه مفت کوو. نو دې حوالې سره موږ ټایم ټو ټایم حکومتونو سره خبرې کوو چې دغه شان دغه دی نه کوي. او د دې علاوه موږ نان ریټرن اډوایزریز هم ایشو کړي دي د جنیوا په لیول باندې، او پوره دنیا چې څومره هم هېوادونه دي هلته موږ هغوی ته درخواست کړی دی چې کوم افغانان هلته لاړ شي باید چې هغه دې واپس نه کړلی شي، که هغه هر ملکي، که هغه پاکستاني، که ایرانی، که نور ملکونه، باید چې دغه خلک هلته نه واپس نه کړلی شي.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
قدر منو لیدونکو او اوریدونکو دا وی وی دی ودا او تاسو زموږ پروگرام له واشنگتن ڈی سی نه اوري او ګوري. د یادونې وړ غنم چې دلته په واشنگتن ڈی سی کې د آی ایم ایف او ورلد بانک یو مهمه ناسه روانه ده، څو غونډې روانې دي او په دې کې د مختلفو ملکونو اساسو برخه اخیستې ده. دا غونډه د آی ایم ایف لخوا په دې رابلل شوې ده چې د نړۍ په کچه په مختلفو هیوادونو کې د اقتصاد په اړه باندې بحثونه پکې وشي، او دا په دې غونډه کې سره باندې په دې برخه کې به تاسو ته ورسته تازه جزئیات او تازه معلومات زموږ همکاران چې اوس التدی تاسو ته وړاندې کړي. خو هیله کوم چې د پروګرام لیدونکو پاتې شي د غنمخ کې به یو څو ریپورتونه تاسو ته وړاندې کړو. اول دا چې په ترکیه کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو سره ځینې خلک د روژې په میاشت کې د افطار یا روژه ماتي لپاره و خواړه په وړیا توګه ویشي. چېډونکو وایي چې انفلیشن یا ګرانی د راتلونکو میاشتو ټاکنو او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان د بیا انتخاب د پاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د استانبول څخه د امریکا خبريال دوریان جونز رپورت تاسو ته منځه شي ته وړاندې کوي.
د استانبول په کاریکای سیمه کې چې د منځنی اقتصاد لرونکو خلک ژوند کوي، په ډیر صبر سره د روزماتي خوړو تر لاسه کولو لپاره په خطر کې ولاړ دي. ډیرې د سندویچ او سوپ لپاره له یو ساعت څخه ډیر انتظار کوي. دغه تن چې اواز خپل لومړی نوم احمد وخوت وای، دا د ترکیه خلکو لپاره د سختو وختونو نه خلا.
تاسو څه فکر کوئ چې ولې دا ټول خلک دلته د لږ خوراک ترلاسه کولو لپاره انتظار باسي؟ لبده برخه هر څه خورا ګران شوی دی، کرایه، اقتصاد، د خلکو توان نه رسی.
د اپوزیشن تر کنټرول لاندې د استانبول خاروالۍ وړیا خواړه چمتو کوي او دا کار د هیواد په ټولو ښارونو کې کیږي. په ترکیه کې د مې په میاشت کې پارلماني او ولسمشي ټاکنې کیږي. د اپوزیشن غړي په هیواد کې د ګرانۍ لوړې کچې ته د خلکو پام راګرځوي، کوم چې دا مهال له 50% څخه ډېر دی. مخالفه ګوندونه پر ولسمشر رجب طیب اردوغان تور پورې کوي چې د انفلیشن د کنټرول لپاره د سود د نرخونو د لوړولو پر ځای د هغه د
اقتصادی حالت ډیر خراب شوی. په اوسط ډول 5% فکر کوي چې دا حالت به په راتلونکو 12 میاشتو کې نور هم خراب شي.
د خار په بازارګي کې ځایی بزګران هڅه کوي چې خپل حاصلات وپلوري. ډیری د پیرودونکو د نشټوالي شکایت کوي.
د تیر کال په پرتلا په بیو کې 10% کې زیاتوالی راغلی. په ځانګړې توګه د سارویو د خوراکي توکو په بیو کې د خوړو بیې دو چنده شوې دي. د حیواناتو په خوړو کې هم ستونزې لرو او ځکه هم د گیو په پیداوار او خرڅ کې لوی مشکلات لرو. همداسي د شیدو پیداوار سره ستونزې دي.
د گیسو بیې 10% کې لوړې شوې دي. موږ خپل فیلډ په کرایه ورکړو او کرایا ډیر لوړ شو. د کارګر نرخ 150 ترکی لیره وو، اوس دا 300 تر رسیدلې ده.
د اردوغان یو لوی لاستراوړنه د کلونو بیساري اقتصادي وده او د سره د یوې پیاوړې مذهبي منځنۍ طبقې رامنځته کول وو. چیرونکی وایي چې د دې طبقې غړي تل ویره لري چې ک اردوغان د سیکولر پلاو غوندونو ته خپل واک له لاس ورکړي نو د دوی لاستراوړنې به ختم شي. خود انفلیشن زیاتوالی ممکن دا سیاسی معادل بدل کړي.
اقتصادي بحران ټولې برخې ټول هویتونه له منځه وړي او له همدې عمله دا ویش په کمیدو دی. د دوو طبقو مذهبیانو او سیکولرانو ترمنځ ویش د انفلیشن له کبله اغیزمن شوی. اقتصادي بحران تقریبا مساوي دی.
اردوغان اوس هڅه کوي چې اجنډا بدل کړي. هغه د دوشنبه په ورځ د ترکیې د لومړی الوتکې وړونکو بیړۍ د پیلولو په ترڅ کې وویل چې هغه هیواد په سیمه ای ځواک بدل کړی دی چې د خپل ملت پاله مذهبي رای ورکولو بنسټ ته د ډاډ ورکولو لپاره هڅه کوي. آیا دغه اساس یا بنسټ هغه ته وفادار پاتې کیږي؟ دا به د راتلونکو میاشتې د ټاکنو پایلو کې معلومه شي. منزه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
او سم د امریکا په اړه یو ریپورت د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن او د دفاع وزیر لوید آستن په واشنگتن کې د فلیپین د مشرانو سره ملاقات کړی دی. د لیدنې په داسې وخت کې مخې ته راځي چې د دواړو هیوادونو پوځونو د نه هیاسي شنبې ورځې راهیسې شریک مشقونه پیل کړي دي. بل اړخته په سویلي چین سمندر کې د بیجنګ د جارحانه رویې او د تایوان په معاملې په سر د امریکا او چین ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د وی ای خبريالي کارلا باب یو ریپورت برابر کړی چې زموږ همکار کریم افضل یې تاسو سره شریکوي.
امریکای او د فلپاینز وکونو په فلپاین کې بالیکټن جنگي مشکونه په داسې حال پیل کړی چې د دواړو هیوادونو مشرانو په تیر وو کلونو کې په اول ځل د داسې کچې خبرې اترې پیل کړې.
په خبرو اترو کې مونږ خپل د لوزونه دوه چند کړی دي چې د فلپاین او امریکای اتحاد جدید شکل واخلي. ژمنه کړې ده چې د نړیوال قانون او دستور حفاظت لپاره خپل کردار په غوړه ډول تر سره کړي.
زه د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ همکارۍ ته ډیر لیواله يم او د دې د دوامدار تلو لپاره هیله مندیم.
درې کال وړاندې د امریکای او فلپاین لپاره دا شن خبرې د حقیقت نه ډېرې لري وي. کله چې په هغه وخت د فلپاین صدر روډریګو ډوټرټو دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري رد کړې و.
د امریکای او فلپاین د اتحاد لپاره په تیرو دوه لسیزو کې دا ولنې داسې موقع ده چې دواړو ته د یو بل ضرورت دی.
په سیمه کې د امریکای په اتحادیانو کې فلپاین تر ټولو کمزور اقتصاد لري او د نړۍ د ټولو مضبوط پوز د چین لخوا خطر سره مخ دی.
له تیرې یوې لسیزې راهیسې د فلپاین درې ولسمشرانو په حکومتونو کې چین په سویلي سمندر کې فلپاین ته د سا اخیستو ځای نه دی ورکړی.
په کال 2012 کې چین فلپاین د سکاربورو شول جزیرې نه وباسلې، کوم چې په سویلي چین سمندر کې د فلپاین مهم اقتصادي ځای ګڼل شي. چین په دې جزیرې د ملکیت دعوه کوي. دواړو فریقین په سویلي چین سمندر کې پوځي جزیرې لري او یو بل ته تیار ناست دي. دا غک چین د ساحلی حفاظتی ځواکونو دی. څوک چې د فلپاین حفاظتی ځواک ته خبرداري ورکوي چې د لانجمنې سپارټلی جزیرې نه دی زروزی. امریکا او فلپاین اوس په دې رضا شوي چې په فلپاین کې سلورو نوو هغو جزیرو ته د امریکې لاسرسی شوي کوم چې په سویلي چین سمندر کې د تایوان سره نږدې دي. دا اوس یو بله سیمه ایزه کشاله رامنځته کولی شي.
زمون هدف امن، امنیت، استقامت او موقع پیدا کول دي. دا نه خو د چین مخه نیول دي او نه ځان په نوي سوړ جنگ کې ښکېرول دي.
چین تیر ګل پرواز د تایوان سره نږدې خپل درې ورځنی پوځي مشکونه پای ته رسولي چې پکې جزیره باندې دقیق بریدونه کولو تربیه هم شامل و. د چین کمیونست ګوند هیله څرګند کړي چې کال 2028 پورې به تایوان واک خپل لاسو ته کړي. که ضرورت پیښ شو نو د طاقت استعمال به هم کوي. کلیم افضل، وی او ای، واشنگتن.
د امریکا په ځینو سکولونو کې د خپل مذهبي شناخت سره سره ښه تعلیم ترلاسه کول ګران کار دی، خو د دې مقصد لپاره په ګرد امریکا کې نږدې 140 منل شوي یا رجستر شوي اسلامي سکولونه هم موجود دي. په دغو کې یو د میزوري ایالت اسلامي سکول هم دی. دغه اسلامي سکول په اړه د وی او ای خبريال راین ډیویستانو یو ریپورت جوړ کړی چې کلسوم کاکړ یې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا مزوري ایالت په کنسس شارټ کې په یو اسلامي سکول کې نږدې 200 زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي.
دلته زموږ د پاره خپل دین عملي کول اسانه وي، لکه چې په نورو سکولونو کې د لمونځ لپاره باید موږ ځینې وخت ترلاسه کوو.
په کال 1998 کې جوړ کړل شوی د دې سکول مقصد مسلمان ځوانان د امریکې پراخې ټولنې شاغړي جوړول دي.
ټولنې دا پریکړه وکړه چې دوی غواړي ماشومان وژغوري، او تر ټولو مهمه دا ده چې د مسلمانانو په توګه خپل شناخت خوندي کړي.
د ګریټر کانسس شار سکول کې د زده کړو ترلاسه کولو او د ملازمت کولو لپاره لازم نه ده چې یو تن باید مسلمان وي. په دې ځنګړي پرایویټ سکول کې د مزوري ایالت د نورو سکولونو نصاب ترڅنګ د زده کړې او عربي زبا ورزده کوي.
I have seen the development. نه وځي په اسلامي زده کړو بلکې په اکیډمیک لحاظ سره مهم د خپل لور ډیر حیرانون کې پرمختګ ولید. زما لور چې فکر کوو په میتس کې نه ده تکړه، خو اوس د هیواد په کچه د ریاضي په سیالي کې برخه اخلي.
فضیلہ سید خپل درې سره ماشومان په دې سکول کې داخل کړي چې د خپل منون کې دین سره سم تړاو ماحول ماشومان ته ګټور پریږي. او د سکول پرنسپل منی چې د ښه چاپیریال ساتلو لپاره معیاري استادانو خدمت ترلاسه کول ورته مشکل دی.
دا یو لوی ننګونو څخه ده. زموږ استادان سندونه لري د ماسټری زده کړې ترلاسه کړي. کتا سو د دې د تنخواه موازنه د سرکاري سکولونو له استادانو سره وکړي نو موږ ډېر لږ معاش ورکو.
خو زده کوونکي وایي چې دوی د محدود وسایل څخه ډېری ګټې پورته کوي.
موږ په دې وروستیو کې غچې وشتونکي یو کلب پیل کړ چې هر غړی د سامان لپاره $100 راغونډ کړي. نو ټولو ته سامان ترلاسه شو.
ما ته کمپیوټر ساينس خواند را کوي. زه په خپل کور کې په پروجیکټ کار کوم. واړم چې سافټویر انجینیرینګ وکړم.
د کانسس شار اسلامي سکول په امریکا کې د یو سلسلويشت ريجستر اسلامي سکولونو څخه دی. کلسوم کاکا، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
خیبر پښتونخوا کې نوې تعلیمي کال پیل شو. خو د ماشومان عمر پلرونه وایي چې د کتابونو او کاپیانو بای دومره اوچته شوی چې د خلکو د اخیستلو توان یې کم کړی دی. د کتابونو خرڅونکو وایي د کاغذ جوړولو خام مال اکثره د بهر نه راځي او کاروبار په ډالر کې کیږي. نو ګرانی راغلي د ځکه چې روپی ورځ تر بل هم خپل ارزښت بایلي. تفصیل د فیاض ظفر پر رپورت کې.
دا خیبر پختونخوا په سکولونو کې د نوي تعلیمي کال شروع شوی دی. خو د کتابونو دکانداران او زده کوونکي وایي چې سږ کال کتابونه ډېر ګران دي.
په ملک کې مهنګای اورال راغلی دا دا هغه سره زمونږ چې څومره سامان دی څومره کتابونه دي کاپیان دي سټیشنری دا هغه کمپلیټ هر درجه ته رسیدلی دا او دومره هر ته رسیدل چې زما خیال دی چې ډېر خلک به تقریبا د تعلیم د وجنه بالکل پاتې شي اډمیشن بهونه کی ځکه چې کم رجسٹر کم کاپی چې موږ په تیر کال باندې خرڅول نو دا هغه به 200 ریټو 150 ریټو او نن هغه سامان چې دی نو هغه موږ 400 نه کم نه دی دا هغه دوی نه ډیر پریټ ډیر زیات فرق راغلی دی.
دا کتابونو خرڅون کې دکاندار وایي چې دا کاغذ د بهر هوازون نه راځي او هواد کې د ډالر قد کې پرس پرس د زدوالی د لسه کاغذ هم ګرانیږي چې لګبلې کتاب کاپی او نور د کاغذ نه جوړ شوی ګرانیږي. ستګون کې هم وایي چې اوس د کتابونو اغستل د عام یا کم آمدن والا خلکو کار نه دی.
نو مینګای خدا حل لی چې مخکې به یو بوک په هغه 500 میلاوېدو نو نن سبا د هغې ډبل دی او لکه بزوس راغلی مدل ته روزلوی سر چې دی هغه بوک علم هغه مونږ ته میلاوېدو تقریبا په 21-22 روپۍ باندې داغینن سوار ریټ 4000 4500 روپۍ دی. نو دا عام سټوډنټ لکه نشي د کالج پورټ کال
دکانداران وایي چې ډېر خلک د خپلو بچو د نوي کلاس د کتابونو کاپیانو لیست راوړي خو چې کله ورته هغوی نرخ وایي نو زیات خلک د کتابونو د اخیستو په ځای واپس لاړ شي.
زموږ کتابونو باندې ډېر اثر پرېوتو. نن سبا د پوټسټیټ اوریم به هغه په 300-400 روپۍ خرڅېدو 1400-1500 روپو ته غریم لاړو. دلته د دې سره سره د وړو په تعلیم باندې ډېر اثر پرېوت. خلک راځي ریټ تپوس کوي یره دا چیټ راوړي د اسکولونو نه یاره دا به په 100 روپۍ ولیږي موږ ورته ریټ وایو واپس لاړ شي یاره موږ به د اسکولونو نه وباسو د رزق د 40 پیسې نشته چې وایي موږ رزق وکړو نو وایي کتابونه دا به پیسې وایي.
عام خلک وایي چې یو اړخ ته ګراني دومره زیاته شوې ده چې خلک د خوراک شیونه نشي اغسته او بل اړخ ته کتابونه او کاپیانې خپل بچو لا څنګه واخلي.
ما نن خپل بچی له د نرسری بوکس را غستنو تقریبا 33-34 روپو چې دي سلور بوکس را کړو کنه. نو زمونږ د حل لا دی نو مطلب غریب او کم کمزوري طبقه شوا کم مزدور کار دي نو یقینا چې دا غي د پاره نن سبا د بچو سبق ویل او غوی لا چې دینه کتابونه او سټیشنری غستا دا د برداشت نه بهر ده.
تیر کلونو کې با سرګاری سکولونو کې کتابونه حکومت ویډیا ورګول د تعلیم د محکمې افسر افتخار احمد دیوته وی چې اوس حکومت هم ټول کتابونه ویډیا نه ورکوي او څه کتابونه ویډیا ورکوي. د صوبی نگران صوبایي وزیر محمد علی شاه دیوته وی چې د حکومت خزانه کې د سرګاری نوکرانو د پاره د تنخواه ورکولو پیسې هم نشته خو بیا هم هغوی کوشش کوي چې ټولو سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته کتابونه ویډیا ورکړي. فیاض ظفر وایس آف امریکا ڈیوا.
د ګرانې په اړه خو مو رپورټ واورې دي مګر دا ګرانې یوازې په پاکستان کې نه بلکې د نړۍ په کچه باندې هم تر یو حده پورې ګرانې راغلې ده او نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF د روان کال لپاره د ټیټې نړیوال اقتصادي ودې خبرداري ورکړې. وایي چې د سود په کچه کې د زیاتوالي په بانکونو کې د روان جنجال او د نه درېدونکو ګرانې له امله به په عالمي کچه اقتصادي وده سوکوي. IMF په دې اړه د خپلې پیشګوئی او ریپورت خپور کړی چې مهم ټکی یې نفیس ټکر تاسو سره شریکوي.
2.8% this year before rising modestly to
2023 د رښتم لپاره 2.8% اقتصادي وده اټکل شوې ده.
تیر کال د نړیوال اقتصاد وده 3.4% و د روان کال د پاتو میاشتو لپاره اټکل شوې وده اوس خې چې ډیره ټیټه خودل شوې. IMF د راتلونکو کال لپاره نړیوال اقتصادي وده 3% پورې خي. د چین د اقتصادي وده په اړه د IMF اټکل د مخکې نه زیات شوه او د 15.1% پورې خودل شوه. د پاکستان لپاره دا کچا د روان کال لپاره 0.5% کم کړل شوه ده. د IMF سړین خي چې د اقتصادي وده کچا به راتلونکو 15 کال پورې 3% پورې وي او د کورونا د وبا وروسته 3-4 علتونه خي. د بانکونو د قرضو جنجال په اقتصادي توګه لوی هوادونه کې د اقتصاد ټیټه کچا د سود کچا کې پر لپسې زیاتواله د قرضو بیرته ورکولو مشکل او د ډالر لوړه بیا په اوکراین د روسي يرغل او ګرانی د روان کال په سر کې IMF او نړیوال بانک اټکل کړو چې ګرانی به 0.15% پوري وي، خو په نړیوال اقتصادي نقشه کې د بدلون لامل اوس IMF وای چې ګرانی به دومره زر لمنځ نه ځي، بلکې د ګرانی کچې هم 15.1% پورې لوړ کړی ده. پاکستان، برتانیا او یو شمیر نور هیوادونو کې د ګرانی دا کچا لا نور لوړه او د بل هر وخت نه زیاته شوې ده. د پرمختلونکو هیوادونو لکه پاکستان، تیمنس یا مصر لپاره د قرضونو یا پورونو پیټه لا بل لوی چیلنج ده. د چین او نورو نړیوالو ادارو نه قرض اخستونکو هیوادونو د دیوالیه کېدو په غاړه پراته دي. سریلانکا، غانا او زامبیا د وړاندې نه دیوالیه شوي. پاکستان، مصر، لبنان، تیونس او یو شمیر افریقایي هیوادونه د IMF نه د نور پورونو په تکل کې دي. د پاکستان په شان چې په کوم نور هیوادونو د چین قرضې دي، هغوی نور هم په مشکل کې دي، ځکه چې IMF او نور مالی ادارې او هیوادونه وای چین د قرضونو په اړه کوم نرمخت تغاړه نګدي. نفیس ټکر، وی او وی دیوا، واشنگتن ڈی سی.
او همدا شی به مونږ سره د واشنگتن ڈی سی کې د IMF او د ورلد بانک کوم غونډه چ روانه ده، هلته زمونږ همکاران تللی دي. افتخار حسین صاحب همدا اوس د غزینه د سکایپ د طریقه مونږ سره دی چې تازه صورت حال به را سره شریک کړي. افتخار حسین، سړی مشه، په خیر راغلی.
ډیره مننه.
د هغه پیشګوئی ریپورت په اړه باندې چې IMF خبر کړی دی، تازه په تازه د امریکا د خزانه وزیر جنټ یلن څه خبرګون خودلې دی، کاغه مونږ سره اول شریک کړي.
یقینا دا وخت زه دلته د IMF په دغه ودانۍ کې مشرته چې دا غونډې روانې دي، او دا غټ ریپورت کوم چې د نړۍ په اړه باندې اټکل کړې دی، وړاندې د همکار زمنګ نفیس ټکر په غوږ باندې دا پوره تفصیل دی واره دی، او پاغه کې د اټکل دا دی چې را د نړۍ اقتصاد ډیر پیچلې دی، دغه د قرضو واپس کېدل مشکل، ګرانی، بیا د جنگونو په دې حساب باندې ډیر بدلونونه راغلي دي، او اقتصاد اوس ته دویم ډګر کې د ډیر مشکل سره مخ ته. خو دې ته بیا جواب ورکړی دی د امریکا د خزانه وزیر، او هغه ځکه ورکړی دی چې تر ډیره حده دا تور په امریکا کې دلته دوه غټ بانکونه چې هغه دیوالیه شو، او د دې سره هم تړلې کې د امریکای ډیر غټ اقتصاد دی، او دې سره د دنیا اقتصاد تړلې دی، په خاص توګه کم چې د ډالر خپل قدر دی د هغه په حساب باندې. نو دغه ته جواب ویل دی، او دا په یو شکل کې رد کړی دی. رد کړی ځکه دی د دوه خبرې کړې دي چې بانکینګ سیستم ساوندز ګډ، یو خدا وی چې دا بالکل سم دی. په امریکا کې دغه خبري کانفرنس کړی دی، او بنیادی نقطه پکې دا راوستل دی. او بلې دا خبره کړې ده چې دا آی وډ ناٹ اوور ڈو نیگیٹیویزم، یعنی دا منفی تاثر هغه وی چې نه غواړم چې دمر خور کوم، دا غی لپاره وجه کوي چې سزونه دمر منفی نم دی، یعنی په دې دمر هر څه حالاتو کې دا غی د خبرو مطلب دا دی چې ریزیلینس ته، یعنی یو سړی یا هواد بینک چې وګورځيږي نو دا واپس ودرېدو په خپل خپل توان ته ریزیلینس وي. نو دا په اقتصاد کې شته دی، په بانکي نظام کې شته دی، او دا وی چې د نړۍ داسې ډیر مخپرتلي هیوادونه، کمزوري هیوادونه دا په عملی ډول دا خودلی دي چې ګینې د دې حالاتونه اقتصاد راوته.
او خپل پلو کومنګ وګرو په نړۍ کې د پاکستان په شان داسې ملکونه هم شته چې د قرضونو بوجور باندې راغلي دي، او یو چیلنج ورته مخ شوی دی. په دې اړه باندې په IMF کې څه ویل کیږي؟
د قرضونو واپس کېدل چې دی، دا د تډیره غټه موجوده، او په خاصه توګه هغه هیوادونه کم چې کمزوري دي، یا د IMF د قرضو، یا د چین د قرضو، یا د غرنګ نور نړیوال د چې قرضې ورکی دا غ ادارو پور دی، په نو په دې باندې بحثونه کیږي. خو په دې کې یو غټه خبره دار چې د پاکستان مشکل دا دی چې دا وخت د پاکستان سره هغه پیسې نشته کم ته چې پر ټیکس جی ڈی پی ریشو، یعنی استا سره خپل پیسې څومره دي، او بیا استا ټول اقتصاد څومره دي، او ته په قرض کې څونه واپس ورکول شي. نو د پاکستان سره چې دا وخت 100 روپۍ دي، نو په هغه کې لږ تر لږه اتیا چې دي دا قرض دي، او دا شل د خپل دي. نو اوس دا بیا واپس ورکول لپاره پاکستان سره دومره وسایل نشته، په اقتصاد کې دومره زور نشته، نو سره دومره نقدي پیسې شته دي. نو په دې باندې باسونه کیږي، او ډیر 15 هوادونه چې پکې ځنی افریقایي هم دي، یعنی په داسې ډګر باندې ولاړ دي د IMF د اټکل تر مخه چې هغه دیوالیه کې دي.
او مننه او دا غونډه چې په واشنگټن کې اوس روانه ده د اپریل په 10مه پیل شوې ده. تاسو هغه مهم ټکي د نن ورځې سره شریک کړل، خو په عمومي توګه اوریدونکو چې په دې غونډه په اړه باندې څه معلومات نه لري ک یو څه خلاصه معلومات وړاندې کړی.
یقین دا موږ کلونه دي چې په دې رپورت کې راغلي دي، بیا د دې چارواکي چې خبرې کوي نو مهم ټکي دا دي چې یو خو د ګرانې شره منګ ویلې دا، او دا ګرانې شره په دنیا کې په ځینې هوادونو کې نه بلکې دا په ټول نړۍ کې د پاکستان کې زبر دوه ما لکه نړیوال اټکل خو د 15% پورې خدل شوی دی تر 20% دا بیا په حقیقت باندې اړل پاکستان کې کوم ګور یو دیش فیصد ده دا یا د قرضو د واپس کولو مشکل چې دی د پاکستان لپاره یو غټ مشکل دی دا وقتی، او په نړیواله کچه هم دا یو بنیادی پټه
ګڼل کیږي. ډیر مننه او سلامات اوسئ. ډیر مننه تاسو نه قدرمن لیدونکو او اوریدونکو، راک څنګه چې مو اوریدل آی ایم ایف د خپل پیشګوئی رپورت خپور کړی دی، او په دې کې ویلي دي چې د پاکستان د اقتصادي ودې 0.5% ته د ټیټېدو او همدارس د دوو کلونو لپاره د ګرانۍ کچې 0.5% ته د لوړېدو امکان شته دی. او دا چې آی ایم ایف خپل رپورت کې پوښتنه کړې چې د خلکو سوندې به زر پای ته ونه رسیږي، نو تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په رپورت کې اوریدل شي.
نړیوال مالیاتی ادارې آی ایم ایف په خپل اندازې کې ویلي چې پر روان مالی کال کې به پاکستان کې د ګرانې کچې د 20% څخه زیاته وي، او د بیروزګارۍ کچه به هم 0% ته سي واکېږي. نړیوال مالیاتی ادارې آی ایم ایف د سګنی کال لپاره د پاکستان د ښکته اقتصادي ودی او د ګرانې د سي واکېدو د اټکلونو په داسې حال کې کړي چې د هیواد اقتصاد د وړاندې څخه په خراب حالت کې دی، او سیاسي اړې ګړې هم زیات شوې دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي دا مهال د پاکستان سره په اقتصادي څنګه کې د اسانې لاري نشتا.
موږ کم از کم د خپل چکر انډستریز دي او لارج سکیل مانیفیکچرینګ انډستریز چې کوم دي چې دا دې زمونه بند نشي، زمون چې د امپلایمنت چې د روزګار کوم زیات درجه ده او خو چې زمونه لارج سکیل مانیفیکچرینګ انډستریز دي، بل چې موږ ورته ایم ایس ایم ایز وایو مایکرو اینڈ سمال انټرپرایزز چې کوم دي، دا هم زمونه د اکانومي چې کوم دي نو ډیر غټه ذریعہ امپلایمنت چې کومه ده، د دوړو له وجې ترجیح ورکول په کار دي دا زمونه باندې شي.
نړیوالی مالیاتی ادارې د دې علتونه د اکتوبر په میاشت کې په نړیوال کچ د اقتصادي ودې سوس رفتار او تیر کال په پاکستان کې راغلي سیلابونه خودلی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نړیوالې مالیاتی ادارې ایم ایف سره د شپږ ارب ډالرو د قرض پروګرام د بیا بحالې په چارو کې بوخت دی، او د هیواد د زر مبادلې ذخیره سلور ارب ډالر پاتې شوې ده، او پاکستانی روپۍ هم په پرلپسې ډول د امریکایي ډالر په مقابله کې خپل ارزښت بیلي چې د سیړونکو په وینا د ګرانې سبب ګرځي. ماهرین د پاکستان د سرکاري شمیرو په بنیاد وایي چې په هیواد کې دا وخت د بیروزګارۍ کچه د 8% ترمنځ ده، او هر کال 1.5 لک ځوانان د جاب مارکیټ ته داخليږي، او دغه خلکو ته د روزګار ورکول لپاره باید چې اقتصادي وده باوري کړي شي.
2-3 میلیون دی والے بندا ینګ پاپولیشن چې کوم دی دا جاب مارکیټ ته چې کوم دی د ژوندن کیږي هر کال. نو تاسو جوړ شو ګورئ چې کله زمونږه پاپولیشن په وړاندې ګروث چې کوم دی 2% نسیواوي، زمون چې کوم د جاب مارکیټ چې کوم دی د لیبر مارکیټ چې کوم دی هغه د 2-3 میلیون دی، او سره نموز زمونږ چې کوم دی نو 0.5% پی نو موږ به دا خلک اکوموډیټ کوم دی کې.
نړیوالی مالیاتی ادارې په خپل آوټلوک رپورت کې البته په راتلونکي مالی کال 2023 کې د پاکستان د اقتصادي ترقۍ 3.5% ته د زیاتېدو، د ګرانې د کچې 2% او د بیروزګارۍ د کچې 6.8% ته د کمېدو هیله خودلې ده.
پاکستان میں جو آئندہ آنے والے دن ہیں
په پاکستان کې به راتلونکي ورځو کې به د ګرانې سپې برقراره وي، او د دې په نتیجه کې به بیروزګارۍ کې اضافه کیږي، او اقتصادي وده به هم ټیټوي
او ان امپلایمنت میں اضافه ہوگا.
مطبوعاتی رپورټونه د سیړنو په اساس وایي که پاکستان ځوان کل ته روزګار ورکول غواړي نو باید چې اقتصادي پر راتلونکي 6 کلونو کې د 8% په حساب سره وده وکړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی ډیرو عزتمنو قدر منو لیدونکو او لیدونکو دا زمونږ د نن شپې خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړې په دې هیله چې تاسو په مړ ګرځیدل وي تاسو نه اجازه غواړم خښ په